السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې د هغو ټپیانو لیدنه کړې چې تر درملنې لاندې دي او هغوی ته وایي چې باید اوسنی درد او تکلیف وزغمي. په دې اړه راپور لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي سش کال په نړۍ کې تر اوسه دیرش خبریالان وژل شوي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون څلور تنه ووژل. د زندانونو د تنظیم د چارو اداروي د چاودنې د زندانونو د چارو د سرپرست ډاکټر نزیف ابراهیمی په ګډون د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې ډاکټره سونا وشلې ده. د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې بل ډاکټره سویتا په دې پیشه کې سخت ټپي شوې ده. په دې چاودنه کې چې سهار ونیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغاباد په سیمه کې د ډاکټرانو پر موټر وشوه، د زندانونو د روزنیز مرکز د روغتیایي چارو مرستیال عبدالمتین او د دوی موټر چلوونکی هم سا ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه یې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دی. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوي دي، او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. په تیرو دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون په جلال آباد کې ملاله میوند، په کابل کې فردین امینی او په غزنی کې رحمت الله نگزاد وژل شو. البته د فردین امینی د وژلو په ارتباط لاندې ویل شوي چې علت یې څه دی. نن د جدید دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی څلوېشتمه ده. الیاس دایی د لړم په دوهویشتمه په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د ده اعتراف هم دې وزارت خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه دیرش خبریالان په نړۍ کې وشل شوي دي. په نیویارک کې میشتې دې کمیټې ویلې دي چې په دې ډله کې یوویشت تنه هغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی. د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین ویلې دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنګټن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، منتخب ولسمشر جو بایدن، وویل چې هڅې به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلی دی که چیرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګه او سنا د بودیجه ډیر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارډ ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړي شوی ده. او روسي خبردا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مودرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کیدو شي دا واکسین وکړي. د دې اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نشتې 2 لک سره مثبتې پیښې وي او تقریبا 1.5 لک کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفات ورځنی کچ هم تر 2600 اوښتلې و.
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر پاکستان ته خپل وروستي سفر کې لزینو ټپیانو هم لیدلې دي. تر ډیره ویل کېږي دا د طالبانو ټپیان دي چې پاکستان کې درملنه کېږي. هغه د لیدنې په مهال طالبانو ته ویلي په دغه پروګرام کې به د الیاس دایی د وژل کېدو د 40 ورځو د پوره کېدو په مناسبت هم یو راپور ولرو. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و.
د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د بوست صدی کارونه چې 1 کال وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا
هغه غږ چې د تل لپاره خاموشه شو. په دغه پروګرام کې به همدارز په افغانستان کې د کووید 19 د زیانونو او اغیزو په اړه هم یو ځانګړی راپور خپور کړو. د روغتیا وزارت څه وایي؟
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ل ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا
نور مهم مسایل هم لرو. تر پای مملتیا وکړي. رازو لمړی مطلب ته په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هغلته دي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف د په خبره وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په زلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسیدنه او د دې ډلې ټپیانو درملنه تایید کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپلو مشرانو اوسیدل او د خپلو ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کارن ایټا او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځنیو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د ټپي شوي او طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي. د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
ټول مشر صاحب په دې ځای کې
په دې ویډیو کې مولا برادر لټپی طالبان غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسې بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي، د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالی او ځای پاړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کلی کلی په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو خته پورته کیږي، ولې دا یې پاړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوی ده. دا ویډیو ورسته تر دې خبري کې چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوريو په هوکړه یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دې موضوع په اړه غبرګون د بهرنیو چارو وزارت کار بولي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه خپل نظر څرګندوي، خو له اوږده انتظار وروسته بیا هم پر خپل ژمنه عمل ونه کړ. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې قبل نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان او طالبانو دواړو وغوښتل چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
د دیني زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ورب شو کندهار ته په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې د دینی مدرسو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې لامې یو شمیر کسان دا کوي له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دغه هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریسیږي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته له کندهاره.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسېږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړې کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استاد چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل افغانستان کې د غیر علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
خو ډېر خلک لو دلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی هلته نه سوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده که چیرته دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې ټول دوی په اسانۍ سره کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوي نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 رسیږي. خو سلګونه نوري دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 انجونی دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
روزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې مخه ونیسي. په روزګان کې لږونه دینی عالمان ټول شیو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلل او په مرچلو کې ناسو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې خپلې وسلې دي په مځکه کې دي او د هیواد په آبادولو کې دي ونډه واخلي. په دې اړه پام کړئ له روزګان یو راپور ته.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو د وی جوړې سوی غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر سیدی نن د اورزګان ولایت په مقام کې راغونډ سی وو او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. د علماو طالبانو ته غواښ وکړ کډ علماو خبري و نه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل:
دا به د وینې تر اخره څاڅکې پورې موږ د دغه خلکو سره جنگ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده، یعنې ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان زه یم یا بل ورور مې راسره یې ما توپک پر اخیستې او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده، پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یا د دینی علماو پر نړیوالو هم ژغو کړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې په درولو کې په رښتینې توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل:
زمور دروازګان د علماو ژغ پر مرګرو ملت او دادی چې پر لیال د خدای مر سول غواړو، مر سول غواړو، مر قرآنی سول غواړو، مر دا غواړو چې الله وای وای تنازاتم فی شیء فردوه الی الله ورسول. کتا څو په ارچ کې جنجال او تاسو جنجالی شی رات کی الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر او سنت.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې اټیا سلنه ملکی خلکو ته رسیږي.
کشک ستاسو د خبرو او عمل ترمن یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای خو لاس سی وای نیو فساد تفاوت د خبرو او عمل ترمن وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه و. آیا دا د جراوت دار معلومه ملکی شتمنۍ نه و شور دې کړه؟ دا د ارغنداو ولسوالی پول د ملکی شتمنی نه و، دا خود حکومت نه، دا خود دی ولسی ولګړو چې تا ګره تاګه پکاو. آیا دا خلک چې د ارغنداو جړی د هراوت دا خلک چې په زرهاو کورونه باریږي په دغه یخنی کې دا ولسی خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اورزګان ولایت کې د دینی علماو پر داسې محل د غروانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اورزګان ولایت کې لتیرو 15 کلونو رئیس د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکی خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې لامل بې ځای سوي دي. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې ژغ کړی وو قواقي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ور باندې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د کووډ 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نور هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبراير له 30 تر داننه څباندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او لډلې 2,000 ډیر کسان مړ شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغ غانو ته درسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پشتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژون کې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې ل یو جوړ کړکیچ سره مخ کړ، دا چې خای عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووډ 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخونه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په رختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په رختون کې وم یوازې په و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګه مشرو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بیغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو. لوک چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول، د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه نورو څخه د کور ته انتقال شو. مزما په کور کې ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووډ 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. پس څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه څرنګه خپل ځان باندې وایي کټ مالرو او غم ډیرو ادي کیټو طالب باندې موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کوم پنګونه هغه څه یادوي چې شتستونزي تر بل هر وخت ډیره برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ. او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واست سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشترک په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه د ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارډ ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضمون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. له دې سره د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخ ته ولاړ شي.
روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري او مطالبې ولولې. کرا کرا رسیږو 4:30 بجو ته. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون 15 تنه نن ووشل. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمینه دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه 4 خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وژل شوي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي چې دوی د دې ته چمتو دي چې شایلې ایران سره د 2015 کال لاټمی تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. او سم د سپورت نړۍ خبرونه نسیم شفق وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د فوټسال د سیالیو په دوام نن څلور لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووتې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیالۍ شل ورځې وړاندې پیل شوې چې څلورویشت لوبډلو ګډون کړی. ښاغلی ضیاء وایي په یادو سیالیو کې د محکمې او د دغه ولایت د اوبو رسولو ریاستونو ټیمونه، دولتي پوهنتون، عوامي روغتیا هغه لوبډلې دي چې نیمه پای لوبې ته ووتلې. ټاکل شوې چې دغه لوبډلې سبا د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د نیمه پای لوبې دوه غوره لوبډلې به فاینل یا وروستۍ لوبه وکړي او اتله لوبډله مشخصه کړي. د افغانستان د سنوبورد لوبغاړي سنوبورد سیالیو ته چمتووالی نیسي. سنوبورد د ژمي یو ډول لوبه ده چې د تختې په وسیله پر واورې د سکی په ډول ترسره کیږي. د هیواد د سنوبورد فدراسیون مرستیال احمد رومل وایي دغه سیالۍ په جنوري میاشت کې په پاکستان کې ترسره کیږي. ښاغلی رومل وایي ټاکل شوی چې له افغانستان څخه په یادو سیالیو کې 11 لوبغاړي ګډون وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په وینا لوبغاړو په پنجشیر کې تمرینونه پیل کړي دي. تمه ده چې د سنوبورد سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري له 13 تر 23 ترسره شي. او لیونل میسی د سولې 2006 میلادي کال جایزه ترلاسه کړه. د سولې دغه جایزه میسی ته د نوموړي د ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. دغه جایزه د سولې ورزش ادارې له لوري ارجنټاین ملي لوبډلې ته ورکړل شوه. جایزه د میسی د ښې لوبې له امله نه، بلکې د نوموړي انساني خصوصیاتو او ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. د سولې د نړیوالې جایزې ورکوونکي ادارې ویلي چې میسی ته دغه جایزه د سولې او برابرۍ لپاره ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولې ده. اوس به د الیاس دایی د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې د پوره کېدو په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور ولرو. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دسمبر په 12 باندې په لښکرګاه کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان امنیتي چارواکو د دغې چاودنې او د الیاس دایی د وژلو په ارتباط باندې ځینې کسان نیولي او اعترافونه هم کړي دي، خو په خبریالانو باندې د دغه سو بریدونو نورې پیښې هم شوې دي. او وروستی یوه پرون په غزنی کې و چې د غزنی د خبریالانو د اتحادیې مشر پکې ووژل شو. په ټوله کې د الیاس دایی د څلوېښتمې په مناسبت باندې فریبا ظاهر یو ځانګړی راپور جوړ کړی.
د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محو د بوست صدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلې ول. د مرکزي حکومت لخوا د امتیانی او مشروط په یو منظم لین کې د کرلسو 1500 څخه دروي بار نیولې دي، ځکه نو د چانجیر په وکلیوال ټولګي کې تر 500 ډیر انجونی نیوی او دینې زده کړې کوي.
ځباندی لاس کاله د ازادي رادیو په چپو کې د شاوخوا 2000 راپورونو په بڼه د هلمند خلکو ژغونه راپورته کړل او د هغوی د ژوند بیلابیل اړخونه یې د نړیوالو تر غوږونو ورسول، خو د کرغیړنې جګړې تورو څپو د ده ژغ د تل لپاره خاموش کړ. د 2000 کال د نومبر 12مه د ډیری افغانانو په تیره بیا هلمندیانو د افغانستان د رسنیو او په خپله د الیاس دایی د کورنۍ لپاره دردونکې ورځ وه.
چې د ازادي راډیو د یوه تکړه خبریال ژغ به نور
هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال د نخلیدونکي بم چاودنه کې وژل شوی.
راډیو خبریال خبرنگار راډیو ازادۍ جابجا شده بود. این خبرنگار کشته و سه تن دیگر
هلمند د جرنالستانو ارشد سړی از موږ د هلمند د ازادۍ راډیو اواز خلکو په شهادت ورسول.
د الیاس دای مور هغه کیسه کوي چې د په هم دی ورځ لکور تر وتلو د مخه ورته ویلې وو.
په جوړ ګرځو ام په دغه شپه د مریض وم فشار می لوړ وو. د راغی وته ونن وته ماته ګولې را کړې ماته دوا را کړ بارای زما فیک فیک شلې ما څه واسه تلې دا چې د یو څوک نور لرم مطالعه مده و دې ته ویل ول خوري چې ولا ول موت بکسی درد کولی چې کارونه به کړی و چې براله پر ځای به پرته و کسی بیا درد کوی ما به په دا زنګنو کښې ونیولې د مور کښې مې کښېکښلې په کوچنوالي دا خپل د کوچنوالي خبرې دې ته کولې ول بیا مورې ما څنګه ستا پښو ته به زه پروت وم ما ستا پښې مچولې اوس دا نالې وه پلار یې د دسکار څخې را وړې وه پر دغه به دا کوچنیان موږ سره بدېدلې نو دی به زما پښو ته پروت و ول مورې ما به ستا پښې مچولې بارای دا خور ته ویل ول دا مور پر ما دومره ګرانه وه د کوچنوالي څخې ما د دې مور سره دغسې وضعیت کوی ول تاسې هم باید ورسره وکړي د دا اخري شپه وه زما سره زه نو د دسی زړه مې دسی د خور خوب ګولې هم را کړې نو دا زما مخ پر د لاسو کښې یو لاس یې ده خواته نیولې یو یې ده خواته زما مخ پر بالښته پروت و پر زندې یې مچ کړم چې ومې کتل دی ولاړ و بره مېلمال بچو زه جوړه یم ته ولاړ شه کرار استراحت وکړه ولاړ شه پرېږده بېدس بره دی راڅخه ولاړی مره یې راته ول مورې مالا ول مشتبه مې راغوښتی دی را ځي ته دې غټ ونه کړې سبا د خیره دی را ځي بر څنګې بره به کرار د مجلس ورسره وکړي اما لاسه دی زه دی خو هغه بل بیا د جنګ په دغه کیسه کښې دی دی هلته په هغه تر بره ما لاسه دی دوی چې د برکت کښې وم دا اخري یې دغه وه چې ده زما سر راپورته کوي ما په دواړو لاسو زما مخ نیولی دی سر یې راپورته کوي مچ یې کړم بره مې چې ورته وکتل زه کده وم بره مال بچو لاړ شه استراحت
مورې که هغه کیسه راته وکړې چې ته څنګه خبره سوې د دې پېښې د دې حادثې په اړه راته وویل
نو څه دی زوی مې راغی دغه چانجېره څخه چې راغی بره نو دلته راته مې کښېنستی نو هغه مېرمنې هګۍ پخ کړې دي څه یې ده ته ور وې دوی دوهلته سره لیدلي وه هغه بیا لمر ته کښېنستی دی بیا راغی د زما څنګې ول مورې ته څه راغلم دا ستړې مچي وشی مو سره کول دغه زوی مې نیمۍ ته هلاغه دوې ګولې درې ګولې هګۍ وې ودې کړې زه هم کړې هغه هم کړې بالا دواړه سره وتلي بره نو دا دی درب شو چې درب شو بره خو سریان پاتې چې دا څنګه د ماینې چې غارې شوې ول دا د ایسه زه نو بالا زه ور ووتلم مېرمنې د ده په ټوپر و سر کوي خور یې ده دغه برابر ته چې ورغلم بالا په سترګو ما شی نه دي لیدلي دوی وایي ته ولاړې مټر ته لټې پرې زه تللې یم وایي ته مټر ته هلته ورغلې ودرېدې مونږ ما دغه ځای نه دی په یاد چې زه څنګه ورغلې یم زما سترګې اتمان رندې شوي دي بالا په هېڅ سرګرداني وه داسې ورځ دې پر چا نه راځي زه
نموره کې الیاس دای به معمولا په کور کې د خپل کارونو په اړه ویل چې د دې د کار کې یا خوشاله دی ځنې یا شکایت کړی چې زه داسې شکایت نه لرم داسې پتنګ یم څنګه کار سره مینه درلوده کې شکایت
یا دی ډېر خپل په کارو کې خوشحال و دی دیر زړه ور سړی و دوی د ګر سره وام تر څو ډیر نه درلودل ما بل اورتل ما دوی چې دغه دغه در کړی دی اختار در کړی دوی ولار څه یو دی ولی مور ز د پدې اختارو نه بیرېږم چې دغه دغه ما شروع کړی دا تو کال کې زلس کال کې دی مول تا ګر د امر ما ته اختار راکړي د پدې نه بیرېږم مور
مور کدی چې بده کور څخه داسې لیر ځای ته تلی مثلا د راپور د پاره به ځکه د بعضې راپورونه جوړ کړي وای چې د جنګونو منطقې ته به ورتلی یا ته به خطرناکه وه تاسو ته به یې ویلی چې ورځي هلته که نه ماسې به یې ویلی چې زه خپل دغه عادي دفتر ته ځم کار ته ځم
خبرونه مې ځم چې دعا وي راته کوه مورې زه د خیر ځم دغه ځای ته هغه راته ویل زوی او دغه د پیژې دغه یې موږ نه خبرولو په د اخر ورځو کښې زه در څو زه د نورو پسې خبره کوم ده ما ته نه ویل چې دا زما مور مریضه ده پر دې فشار راځي پر دې مشکل راځي زه یې نه خبرولم زه دا نور ښځو په دا کور کښې خبره کړم
کله کله به تاسې باندې په قهرېدلی چې یا به م ورته ویلی چې له ځان سره احتیاط کوه مثلا هر مور خپل زوی ته وایي چې د ځان سره احتیاط کوه یا ډوډۍ پر وخت خوره یا لیرې ځای ته مه ځه د جنګونو یا خطرناکه ځایو ته مه ځه تاسې کله کله باندې په قهرېدلی
ولې نه کوئ چې زه هغه بیا درد ورغی ول مورې دا خبرې ما ته مه کوه ول مرګ یوه ورځ راځي ول مورې هره ورځ سړی نه مري
نو مورکه که یو بله پوښتنه دا وکړم چې الیاس دایی د خبریالۍ په کار کې ډېر بریالی و ډېر موافقانه خپل کارونه کوله په مکتب کې څنګه و په درسونو کې به چا مرسته ورسره کوله په خپله یې شوق و که چا مرسته ورسره کول کومک یې کوئ
یا زوی هغه خپله دغه خوندې ته لا ویلی ول زما په نامه که چې هلته ونه وایي چې زه د الیاس دایی یا خورده یم یا یې خور یم ول خپل په لایقت به ول نمره وشی پیدا کوي دی خپله لایق و ارمان چې دغه عکسونه ور زه در وښیم دلته پراته دي زویه چې ده د دغه معلمانو لاسونه مچوي او دی اول نمره و زویه
د درسونه چیرې ویلې وه ټوله یې په هلمند کښې ویلې وه که یا په بل ځای کښې
ټوله یې په هلمند کښې و په چانجیر کښې چانجیر کښې یې مکتب خلاص کړی دی پوهنتون یې په لشکرګاه کښې خلاص کړی هغه بل د زه چښولی وه
که دا راته ووایي چې په دې مکتب کښې په دغه دورې کښې چې د درس وایه شاګرد و عادتونه یې څنګه وه کوم وخت یې داسې کوم کار کړی و چې تاسې به ډېر باندې په قهرېدلی ډېر به دې ورته غوسه راتله شوخي به یې کوله یعنې
هغه ډېر سالم سړی و شوخ و سات و ولیبال و دا کیسې خوښې وې اخر یې چې دغه مکتب وایه په دغه جریان کښې د شعرونه ویل دا دغه راډیو کښې استول
بلې الیاس چې زموږ سره همکار و موږ یې همکاران و نو ډېر دغسې شوخته به و په هره خبره کښې به یې خندا او خبره به خندا و خبره به البته د کار په وخت کښې به ډېر جدي و خپل کار به یې دقیق کوئ خو د شوخۍ په وخت کښې داسې عادي خبرې چې به مو کولی ډېر شوخته به و په کور کښې هم دغسې شوختبي کوله
دغسې بس دغسې هم خوشحالي درلوده هم یې دغسې طبیعت درلودې لکه دا اوس و اوس چې دغه عکسونه ووینې پر هر ځای یو چا ټکولي خوله ډکه د خندا دا مهال چې هر خوار و غریب ورته درېدلی خپل د کور غړي خو یې پرېږده چې ده په اثرات کړي وو چې هر سړی به پر دغه ورته ودی ول بېره یو ورځ په دغه کښې دا سر سموئ ول یو دغه راغی سلمان ته یې ویلی چې د نیمې ډوډۍ روپۍ راکړه ول باره دا ژېره مسلمان ته وویل پرېښې ونیمه یې داسې عکس اخېستی ما تېرا ول ول دغه ما نیمه یې پرېښوله ول دا سلمان ته مې روپۍ ورکړې ولا که مې کتلې چې پنځه سوې مې ورکړې زر مې ورکړې هر څه چې مې دغه دغه ته دا چې نیمه ډوډۍ یې ورته سلمان ته راغلې ول سلمان ول خدای یې درکړې ول ما راوکښولې په لاس مې ورکړې زه داسې زړه سویم درلو داسې ورځ راغلې چې د اختر په شپه زما د کوره ګونې وړه وویستله ول دا پلانه شوم دی مورې را دې ور وړم په ګرد قریبانو کښې نوم لوړ و ګرد قریبانو عزت احترام کوئ د وړونو څنګ و په دغه شپو کښې له ول زه داسې ول خوشحاله یم مورې مالا ول زه داسې خوشحاله یم چې دا زما کورنۍ پر ما راټوله ده ول دا زما باسوګان دې دا وړم موږ د کورنۍ بانډار په ده جوړ و دوی موږ په ده خوشحاله و اوس خازه یو اوس لکه یو ګل چې را چتللی ګرد وړونه داسې خار داسې دا نه چې موږ وایو موږ به وږي شو یا به موږ سږي شو یا به دا شو یا به هغه شو بیا هم د ده دی را سره شو الله روز دی رسان ده
الیاس دایی یوازې ښه دوست او ښه زوی نه بلکې یو ښه پلار او ښه ورور هم و. یو نیم کلنه مهربانی یوازینۍ لور ده چې د کورنۍ په خبره د دروازې له ټکه هرې سره د پلار راتګ ته انتظار باسي او یوازینۍ وینا یې د بابا کلمه ده.
بابا دې څنګه بابا بابا دې بابا دې بابا دې بابا
دې دعوت مدثر د الیاس دایی کشر ورور دی. هغه د دوی د ماشومتوب خوږې خاطرې نه دي هېرې کړې.
هغه په موږ ته په ژوند کې دومره یادګارونه پرېښول، دومره کیسې پرېښول، یعنې چې زه هر ځای قدم اخمه هر ځای ورته ګورم، یعنې دوی به هات لنډې ما اخره ځکه که د زده کړې ځای ته ځم هم به دا فکر راځي چې دایي خو ما ته ویلي وو چې ته به دا کار کوې، که د دندې ځای ته ځم هم که په هر ځای کې یعنې چې یو قدم اخم هغه د یادګار د خاطرې زموږ سره دی. خو یوه خاطره چې زه ډېر زیات کشر وم، زما یاد ته دوی به کله کله راته پیغور کول هم زموږ تلویزیون و. نو بیا په لومړي ځل چې تلویزیون کښېناستلم تلویزیون کې مې لومړی ځل به تلویزیون وینم، بیا د ما ته د تلویزیون ډېر صفت کوه چې دا شام پکښې دی، ټوله نړۍ پکښې لیدی شې، هر څه پکښې لیدی شې، بس چې ته وغواړې هغه ځای ته تللی شې، بس په هغه تلویزیون کې هر څه چې وغواړې درته راخیستلی شو شم. بېخي زه ورته شپې کړم. بیا یو شپه وه، داسې یو پروګرام و د وریجو اعلان یې ورته وایي. نو بیا ما ورته وویل ما دغه وریج به ما ته راوکاږه ځینې د تلویزیون څخه. نو بیا در ته وویل سمه ده زه راکاږم. نو ما څه وخت راته راکاري ول، دا بیا پر نیمه شپه چې دا خلک تلویزیون د بیده سو بیا زه راکاږم. بیا وایم پر نیمه شپه باندې دی په هماغه شپه څو ځل راکښېنې ما له هغه وریجې څنګه سولې زه وږی شوم هم په هغه شپه. بیا راته وویل چې هغه خو نو بیا به سار خو بیا راته وویل سار چې دغه دا وریجې دا نه ایستل کېږي داسې اوس چې بیا کله په دې اوس وخت کې بیا راته پیغور کول بیا چې ته خو نو هغه بیا چې وریجې دي د تلویزیون را ایستلې دي. دا یو 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 ډول خاطره وه چې هر کله زما په یادېږي او زما سره ستا د یادګار. خو داسې ډېرې زیاتې خاطرې دي چې د ژوند په هر طرف کې موږ به لوبې سره کولې، هر ځای به سره کښېناستلو، بانډارونه مو سره کوله. یعنې زموږ بانډار به زموږ خپل وروڼه به وو چې ده به پرده به راټول وو، زموږ بانډار به داسې یو جوړ وو سره. دا موږ بېخي نورو کسانو ته اړتیا نه وه، ځکه ده به داسې ماحول جوړ کړی وو چې موږ باید خپلو سره خوشحاله واوسو.
مور که پخپله د الیاس د کوچنوالي په اړه راته ووایه چې دی څنګه کوچنی و، شو خو ډېر عاجزه و، ډېره بې پازه به ولې، ځکه بعضې کوچنیان دي داسې عادت لري ځان د کاره باسي یا ډېر ایله ایله ژاړي دغه کوي. الیاس هم دغسې و؟
د ژړا نه درلوده زویه، د به داسې شی و لکه داسې غڅوکی و بره ما ورځ دغه دسې ته ویل. دا بلې مور ته ویل ما زه ستا یالونه اوس څنګه شوختې خوري تا ولې دا چمونه کوي بارا ول خپل دا چې یېرو چې ګاډۍ یې پر بام تغلول دی دغه ستا تېرون کوي شوخ او هوښیار و. پلار دی چې دا یوه پله د قرآن شریف یو لکه ورته وویله د بابا دغه د قرآن شریف ګرده مخې ته پلار ورته وایه دونې ځیرک په ځیرکتو یې درلودې د دا خپل هوښیاروالي
ښه څه عادتونه یې درلودل؟ مثلا چی شی خوشیدل؟ کوم خاص ډوډۍ به غوښتل درڅخه؟ څه کمی ساتریانې کولې؟ څنګه نوی کالی به غوښتل؟ عادتونه چی وو؟
وځوې موږ د غریبۍ ژوند وو، دا چې نو وو چې دا را پاخه کاوه که چار شی به ماده وو اوس هم دغه سې وو چار شی به په دا کور کې وو د بولداره ډېر وخت به وځی ته مکتب ته د غریبۍ ژوند موږ دوی تېر کړی موږ یې نه یې په عذاب کړی.
د په څو کلنۍ کې کار شروع کړی و؟ یعنې غیر له خبریالۍ څخه نور کار یې هم کړی؟
هو نو نور کارونه یې نو خود کول زویه پوجې یې په مزدورۍ کولې زویه لبونه یې کوله زویه بزګرۍ یې کولې هر کار به مخیر یې خیاطي کول.
مورکه اوس چې الیاس دایی زموږ سره نسته که درته وایي چې بې دایی ژوند څنګه دی؟
ژوند نه زویه سخت دا ژوند سخت دی لکه قیامت داسې دی د ملنګ کیسه ده ول شپه تېره سوه ول شپه وه تېره سوه را باندې ورځ هم دغسې ده شپه هم دغسې نه تېرېږي. دو
او نه یریږ دی ما په سترګو کې دی چې هم دورې روان دی دورې روان زموږ باور ولا کچېږي چې دی اوس مړ دی مړ چې وای دی ستا یو ځای وتلی یو وار چې کړشي خو نشته زما هغه نشته د هغه چاودنې غږ مې تر اوسه پورې په زما برای په غوږو کې دی زموږ ګردو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو د کابل ښار د بخاریلو دودونو وساته چې لسګو بمو د زغالو بوجۍ جوړې کی. هغه د چاپیریال ساتنې ادارې هم نه معلومیږي. خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي. د خبرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراوړو.
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څیړلو لپاره باصلاحیته کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څیړلو معذف کمیسیون د خپلو څیړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څیړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څیړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شوه.
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري. خانو پښتنو ته تیارې؟
او صاحب
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنت کې ډاکټرۍ لرم.
په منیجمنت کې؟
په منیجمنت کې.
دا اله څه بلا ده؟
ای سالی استفراق ته وای.
دا څه وای؟ منیجمنت یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولیده. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کشکو. موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دی وایي چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخې، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیستې ده.
دا مې لا اوس واورېده چې سړی په اداره کې ډاکټر کیږي. ولې پوهنتون نه دي څه لپاره دي؟
هیڅ خبره نشي در کولی.
زه چورت مه وهه، اسانه پوښتنې در څخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
او په انګلیسي کې مې لیسانس اخیستی دی.
ما ویل چې دا څومره وقی ده، دا خو انګلیسي زده ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنت وایي.
وبخئ، تاسو دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخان کوئ؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي.
نو پوښتنې مو وکړئ،
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 15 کاله د یو موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 15 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه، نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسول وي، څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډیره شخصي پوښتنه نه کوي؟
مجبور یو چې دغه پوښتنه مو کو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او امتحان کې ناکام شوې، له پیسو هم کار اخیستلای شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هغه ډول.
پوه نه شوم.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړای مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دی کول؟
کار مې کو او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځان سپین چرګاته جوړ ک.
او ټول هم داسې دي.
نو په دې حساب دې ک کار ونه شي، له پیسو نه کار نه اخلي.
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربه مخ ته لاړ شم.
نو چې دا سدا انټرویو به بند کو، که څنګه باران خانه؟
صاحب یو څو پوښتنې به نور هم تیوک.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مترې کوه.
ولا ته به دارا تو وایې ک یو پروتون تجزیه کو. څومره تمونه لاسته راځي؟
وبخې، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم، چې هغه دا د چالماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارم خانه ودی لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسترانو او ډاکترانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه، له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکوې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرک شیرم واوري. خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. کو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت تغسې ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکي، لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپه یې؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
له دې معلومیږي چې دا خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت قدرت هم غواړي خو له ما ډیر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وایي نه، نور هم را نرم شه.
ښه نو که د اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
ل رئیس صاحب نه ولی خپه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولی نه سره ګورې؟
ګټه نه کوي، ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورې څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه یې ډیر غواړي.
نو دغه د قدرت جنگ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولای؟
کولای شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو
چې دای نه راخته کیږي زول ورخته شم.
خیر دی پخپل خروس پاره وسی خلق نرم شي دومره کلا کېدل ملاته تاوان کوي.
زور ته نرم شم خو هغه لکه وش لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی او خورېدلی نه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار برای افغانپور سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.